افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو لومړی سهارنی یو ساعت خبرونه پیل شو. نن جمعه ده، د زمري اسد میاشتې 28 د جولای 12. د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو. داعش یا د اسلامي دولت ډلې په کابل کې د طالبانو د یو پلوي دینی عالم شیخ رحیم الله حقانی د وژلو مسؤلیت ومانه. حقانی پرون د کابل په شاشترک سیمه کې په خپل مدرسه کې په انتحاري برید کې ووژل سو. د طالبانو د کابل د امنیه قمندانۍ ویان خالد زدرن په یو ټویټ کې ویلي چې په دې انتحاري برید کې د رحیم الله حقانی تر څنګ د نوموړي ورور او درې طالب زده کوونکي وژل سوي. څلور طالب چارواکو رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې انتحاري حمله کوونکی په پښه ګوډ وو او چاودیدونکي مواد یې په مصنوعي پلاستیکي پښه کې ځای پر ځای کړي وو. رحیم الله حقانی چې د سلفي او پنج پیریانو له عقایدو سره د ژور اختلاف په لرلو مشهور وو، دوه ځلې پخوا له حملو روغ وتلی وو. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د بېسارو بشري مرستو له دوام سره سره افغانان د نړیوالو مرستو ته شدیده اړتیا لري. یوناما پرون په یوه خبرپاڼې کې ویلي چې په تېر یوه کال کې د ملګرو ملتونو مؤسسو او شریکو غیر حکومتي مؤسسو په پراخه پیمانه بشري مرستې کړي او د جون میاشتې تر پای پورې شاوخوا 30 میلیون اړو کسانو ته مرسته رسولې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 19 ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو، سیلونو او تالندې وړاندوینه کړې ده. د ادارې پرون پنجشنبه وویل چې په راتلونکو 4 ساعتونو کې په بدخشان، کونړ، ننګرهار، لغمان، نورستان، پنجشیر، پروان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیکا، خوست، پکتیا، بامیان، دایکنډي، غزنی، زابل او کندهار ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو اټکل کیږي. د هوا پیژندنې ادارې له اټکل سره سم د ورښت اندازه به د 100 او 400 میلی مترو ترمنځ وي. په وروستیو څو میاشتو کې د سختو ورښتونو له کبله سلګونه افغانانو ته د سر او مال زیانونه اوښتي دي. آیرلند د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته په دویمه شل اوره سیالۍ کې هم ماتې ورکړه. پرون د افغانستان ملي لوبډلې په 4 ګټله، خو په بیټنګ کې تکړه توپ ویشتونکي یو په بل پسې ژر وسوځېدل. دوی په شلو اورونو کې ټول ټال 122 منډې وکړې چې ټیټ هدف وو، خو آیرلندي لوبغاړو دا هدف په اسانۍ سره پوره کړ. ایم آی کیپ ټاون لوبډلې اعلان وکړ چې د جنوبی افریقا د کرکټ د شل اوره غوره لیګ سیالیو لپاره د افغانستان له نامتو لوبغاړي راشد خان سره قرارداد لاسلیک کړ. د آی ایس پی این کرکټ انفو ویبپاڼې د راپور له مخې له راشد خان او څلورو نورو لوبغاړو سره یې مخکې تر دې قراردادونه لاسلیک کړل چې د لوبغاړو په اړه بولۍ پیل سي. د جنوبي افریقا د غوره لیګ د مقرراتو له مخې هر لوبډله د لوبغاړو په اړه د بولیو تر پیلېدو وړاندې له دریو بهرنیو او دوو کورنیو لوبغاړو سره قرارداد کولی سي. ایم آی کیپ ټاون لومړنی ټیم ده چې د خپلو 5 لوبغاړو نمونه اعلانوي. د جنوبي افریقا د کرکټ غوره لیګ د 2023 میلادي کال په جنوري میاشت کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال تر 900 کلونو کشره لوبډله نن جمعه په خپل څلرمه سیالۍ کې د ازبکستان له لوبډلې سره مخامخېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې دغه لوبه به د کابل پر وخت د مازیګر پر 5:30 بجو پیلېږي. په تاجکستان کې د منځنۍ آسیا د فوټبال تر 900 کلونو د کشره لوبډلو په روانو سیالیو کې افغانستان تر اوسه 3 مسابقې کړې او ټولې بایللې دي. د لیتوانیا پارلمان پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې پر اوکراین د یرغل له کبله د روسیې حکومت د تروریزم ملاتړ غني او لویدیځو هیوادونو غواړي چې د جګړې د درولو لپاره پر ماسکو هر اړخیز بندیزونه ولګوي. د لیتوانیا پارلمان په یو اعلامیه کې همدارز ویلي چې په اوکراین کې د روسیې اقدامات د اوکراینیانو په لوی لاس نسل وژنه بولي. پر اوکراین د روسیې د حملې له پایلې تر اوسه پورې څه باندې 10 میلیونه اوکراینیان نورو هیوادونو ته کډوال سوي او زرګونه وژل سوي دي. لویدیځو هیوادونو پرون د 1.5 میلیارد یورو په ارزښت له اوکراین سره د مرستو ژمنه وکړه چې په هغو کې اوکراین ته د وسایلو ورکړه او د پوځیانو روزنه شامله ده. د شپږویشتو هیوادونو مشرانو پرون پنجشنبه د ډنمارک پلازمینه کوپنهاګن کې د بسپنې ورکولو په هغه کنفرانس کې دا ژمنه وکړه چې د روسیې د جګړې په وړاندې د اوکراین د پوځي وړتیاو زیاتولو په اړه رابلل سوی وو. د ډنمارک دفاع وزیر مورتن بوتسکوف تر یو ورځني کنفرانس وروسته خبریالانو ته وویل کوپنهاګن ته ټول هیوادونه د اوکراین د ملاتړ په نیت ورغلي وو. د دې ترڅنګ د یو ساعت خبرونې پورا پرونی داوري د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت راپور خپور کړی. د رسنیو د سرغړونو د څېړنې کمیسیون پخوانی مشر ضیا بومیا وایي
ګنشمیر خبريالان یا د سیمې هیوادونو ته د دغو فشارونو له کبله تېښتې ته مجبور سول، او یا هم اروپایي یا نورو غربي هیوادونو ته د مهاجرت لاره خپله کړې ده.
ځینو ادارو د کاناډا له حکومته غوښتي چې افغانستان ته د مرستې رسولو لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي. ایرانی چارواکو پرون کابل کې له طالب مشرانو سره په ځانګړي ډول د اوبو په اړه خبرې وکړې. په یو تفصیلي راپور کې مو دې ته کتنه کړې چې تېر کال پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته ځینې کسان په بهرنیو الوتکو کې راځوړان مړه شول. د دې کورنۍ لا هم د هغوی ویر کوي. د ورکو اجزانه پروګرام په همدې خپرونه کې اورېدلی شئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د طالبانو د واکمنۍ د کال د پوره کېدو په درشل کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو د وضعیت په اړه راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې ویل شوي چې په تېر یوه کال کې د رسنیو د ازادیو وضعیت خراب شوی دی. تر دې وړاندې هم دې ته ورته راپورونه ورکول شوي دي. تفصیل له عصمت څاروان.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې چې په نیویارک کې میشته ده ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې خبری رسنۍ له سانسور او نورو محدودیتونو سره مخامخ دي او د بقا مبارزه کوي. د دې کمیټې په راپور کې چې پرون پنجشنبه خپور شو راغلی چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې د رسنیو آزادي محدوده شوې ده. راپور د رسنیو سانسورونو، د خبریالانو نیونو او د ښځینه خبریالانو محدودیتونو ته اشاره کړې او ویلي چې ډېر خبریالان له افغانستانه وتلي دي. وژمه احمدزی یوه له هغو خبریالانو ده چې څو میاشتې پخوا یې په کابل کې دنده له لاسه ورکړه او پاکستان ته لاړه. د ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې له وروستیو بدلونونو وروسته له دندې وایستل شوم او په کور کې ناستم. چا چې په بېلابېلو رسنیو کې کار کاوه ټول زما په شان وزګاره سوې او په بدو شرایطو کې اوسیږي. اته میاشت کېږي چې په پاکستان کې یم او دلته په بد حالت کې یم.
د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې په راپور کې د دې کمیټې د رئیس جودی گینزبرگ په قول ویل شوی چې د رسنیو د ځپلو لپاره د طالبانو اقداماتو ناوړه اغیز لرلی دی. دی ویلی چې پر طالبانو د نړیوال فشار ډیر شي چې د رسنیو په اړه چلند بدل شي او پر رسنیو بریدونه ودروي. تر دې وړاندې د بې پولي خبریالانو ټولنې ویلي و چې د تیر کال د اګست له 15 تر اوسه پورې 136 بې خبریالان له افغانستانه وتلي دي. د دې ټولنې پر اساس افغان خبریالان د طالبانو له لوري له ګواښ سره مخامخ وو، خو طالبان دا ډول تورونه ردوي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد وایي
ځینو وختونو کې متاسفانه څنګه امنیتي عادي پیښې وي یا د امنیتي حادثو په وخت کې خبریالان هڅه کوي چې سیمې ته ځان ورسوي او داخل چې هغه ممنوعه سیمې ته چې دلته کله کله ستونزې سره مخ کېږي موږ هم مجبوریت کړو چې موږ ځواکونه امنیت وساتي. موږ چا سره هم د خبره نه ده کړې چې کوم موضوع د سانسور کې.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي راپور یې له ګڼ شمېر خبریالانو او د رسنیو له چلوونکو سره د مرکو پر اساس چمتو کړی دی.
ومردل چې په نیویارک کې میشته د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي چې افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته خبری رسنۍ له سانسور او خبریالان له راز راز کړاوونو سره مخامخ شوي دي. د دې کمیټې په راپور کې چې پرون پنجشنبه خپور شو راغلي چې په تېر یو کال کې په افغانستان کې د رسنیو ازادي محدوده شوې ده. د دې راپور په اړه عصمت څاروان د افغانستان د رسنیو د سرغړونو د څېړونکي کمیسیون له پخواني رئیس ضیا بومیا سره خبرې کړې او لومړی یې د افغانستان د رسنیو د اوسني وضعیت په اړه د هغه نظر پوښتلی دی.
تقریبا له 60% نه زیاتې رسنۍ بندې دي. عوامل هغه وحشتناکه سانسورونه دي چې د طالبان لخوا وضع سوي دي او په خبریالانو باندې کاری ساحه محدوده سوي ده. او دې تر څنګ په بازار کې د اقتصادي هغه توانایي ظرفیت ډېر راکم سوی ده تر څو هغه رسنۍ چې په اعلاناتو باندې چلېدي یا د اعلاناتو د لاسراوړنو په بدل کې خپرونې تمویلې دي اغه بوس بازار خراب دا ویلانات هم نه نو ګنشمیر خبریالان یا د سیمې هیوادونو ته د دغو فشارونو له کبله تېښتې ته مجبور سول، او یا هم اروپایي یا نورو غربي هیوادونو ته د مهاجرت لاره خپله کړې ده.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې د طالبانو له لوري هم رسنۍ او خبریالان تر فشار لاندې دي، جبر ورسره کیږي. څومره خبریالان واقعا تر فشار لاندې دي د طالبانو له لوري؟
دا مهال خبریالانو سره مخامخ دي، تهدیدونه او تحقیرونه او زندانی کېدل، حتی تر دې چې د یو فیسبوکي خبر یا لیکنې د خپرونو او نشر په نتیجه کې داسې خبریالان هم په افغانستان کې لرو چې د طالبانو د محکمې لخوا دوه کلن قید ورته اورول سوی ده. داسې خبریالان یا رسنیز کارکوونکي هم لرو چې د یو ټولنیزې رسنۍ کې یو شی لیکلی دي، اوس یې له برخلیک نه اصلا معلومات نشته. کوم امار ارقام چې دي د 115 په شاوخوا کې پیښې ثبت شوي دي، خو دا په دې معنا نه ده چې دغه رقم چې ثبت شوی ده دا پوره هغه حقیقي پیښې دي. تر ډېره حده خبریالان چې وهل کیږي، ټکول کیږي، تهدیدېږي، توهین و تحقیر او زندانی کېدل، له ویرې نه خبریالان نسي کولی چې خپلې پیښې ثبت کاندي.
بومیا صاحب، د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د امریکا له بندنو چارو وزیر څخه غوښتي دي چې افغان خبریالانو ته ویسي صادرې کړي. څه فکر کوئ چې دا به ګټه وکړي، او که دغه اوس چې څه په افغانستان کې خپریږي، څه ناڅه معلومات خلکو ته ورکول کیږي، که خبریالان لاړ شي له افغانستانه، دا به هم محدود نه شي؟
دواړه اړخه دي، ژورنالیستانو ژوند به خوندي شي، خو دا هم باید فکر وسی چې څنګه کولی شو چې له افغانستان کې خبریالي سقوط ونه کړي او معلومات باید خپاره سي، انعکاس ورکړل سي. متاسفانه تاسې ته ښه معلومات څه ده، اوس په افغانستان کې یوازې سټیج ژورنالیزم ته خلک کار کوي، انتقادي ژورنالیزم، تحقیقي ژورنالیزم، فیچر، دا مسایل ټول له منځه تللي دي. حتی رسنۍ نسی کولی چې د حکومت خبر یا د طالب خبر له مخالف اړخ سره بیلانس کی، دا اجازه نه ورکول کیږي.
د افغانستان د رسنیو د سرغړونو د څیړونکي کمیسیون پخوانی رئیس ضیا بومیا و چې د اسمت څاروان پوښتنې ځوابولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دو ایرانی چارواکو پرون کابل کې له طالب مشرانو سره په ځنګړې توګه د اوبو په اړه خبرې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په ورستوي کې ویلي چې له ګاونډیو هیوادونو یعنی ترکیې او افغانستان څخه د خپلو اوبو حق غواړي او یو څاڅکی اوبه به چاته ونه بخښي. وروسته ایرانی رسنیو تایید کړی چې طالبانو په نیمروز کې د کمال خان بند اوبه ورخوشي کړي دي. عصمت سروان او نور تفصیل.
د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهرابيان چې د یو پلاوي په مشي کابل ته تللی، پرون د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال مولا عبدالغني برادر، بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د اوبو او انرژي وزیر عبداللطیف منصور سره د اوبو او انرژي په اړه خبرې وکړې. په دې خبرو کې طالب مشرانو یو وار بیا ایراني پلاوي ته ډاډ ورکړ چې د اوبو په برخه کې به د دوه هیوادونو د 1415 لمریز کال موافقه ته ژمن پاتې شي. له بلې خوا د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي او په کابل کې د ایران سفیر بهادر امینیان د طالبانو له بندنوی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل. د طالبانو د بندنوی چارو وزارت یو ویاند حفیظ احمد تکل آزادی رادیو ته وویل شاغل متقی د ایران د ولسمشر له ځانګړي استازي سره په کتنه کې د اقتصادي راکړې ورکړې، د زیاتېدو او په سوداګرۍ او ترانزیت کې د اسانتیاو د ډېرېدو غوښتنه وکړه.
د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوي امین خان متقی صاحب په ایراني بانکونو کې د افغان تجارانو د پولي حسابونو باندې د لګیدلو محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه وکړه، او په دغه برخه کې د افغان مهاجرینو او تجارانو ستونزې هم ورسره شریکې کړې.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له ایراني لوري سره په ایران کې د بندي افغانانو د خلاصون او یا افغانستان ته د هغو د سپارلو په اړه هم خبرې شوې، خو په دې اړه یې څه نه دي ویلي چې د ایراني لوري ځواب څه و. له بلې خوا ایرانی رسنۍ وایي چې د دغه هیواد د انرژۍ وزیر علي اکبر مهرابیان له طالب چارواکو سره په ځانګړي ډول د اوبو او انرژۍ په اړه خبرې کړې دي. له بلې خوا باختر خبري آژانس د طالبانو د اوبو او انرژۍ د سرپرست وزیر عبداللطیف منصور په قول ویلي چې د ایران د انرژۍ وزیر ته یې وویل چې د طالبانو حکومت د هلمند سیند د اوبو په اړه د افغانستان او ایران د شاهي حکومتونو د اوبو تړون ته ژمن دي. د ایران د انرژۍ وزیر بیا ویلي چې هیواد حاضر ده چې افغانستان ته برښنا صادر کړي او د اوبو برښنا په ځینو پروژو کې ونډه واخلي. د افغانستان په شلو کې اویا برښنا وارداتي ده.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یاله یم کې چې دغه خاص مو ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کال کولای شو په چی شي کو
دغه سیبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو ووریدل چې ملګری ملتونه وایي د بې سارو بشري مرستو له دوام سره سره افغانان د نړیوالو مرستو ته شدیده اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمیر بشرپالو مؤسسو د کاناډا له حکومت غوښتي چې افغانستان ته د مرستو رسولو لپاره اسانتیا رامنځته کړي. د دوی په باور د کاناډا قوانین او پر طالبانو لګیدلي بندیزونه خنډ کیږي چې میلیونونه افغانانو ته چې مرستو ته سخت اړتیا لري بشري مرسته ونسي رسولی. تفصیل لیسمت سروان خبری.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې اقتصادي بحران او لوږه په زیاتېدو ده، د بشرپالو ادارو یو ائتلاف د کاناډا له حکومت غوښتي چې له لوږې د میلیونونو افغانانو د ژغورلو لپاره پر افغانستان هغه بندیزونه پای ته ورسوي چې پر اساس یې په دغه هیواد کې د سوداګرۍ او اقتصادي راکړې ورکړې مخه نیسي. دغه مؤسسو ویلي د تیر کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسیدو سره خبر په افغانستان کې وچکالی او نور بحرانونه راغلل چې که نور بشري مرسته ونه شي راتلونکی کال به په دغه هیواد کې لوږه او بېوزلي اوج ته ورسی شي. د کاناډا په قانون کې طالبان د یو ترهګر تحریک په توګه ثبت شوي او هر څوک چې طالبانو ته پیسې ورکړي جرم ګڼل کیږي او د مسئلې د کاناډا د بشري مرستو مؤسسو ته خنډ پیښ کړی دی. خو طالبان چې تر اوسه پورې حکومت په نړۍ کې کوم هیواد په رسمیت نه پیژني عملاً واک په لاس کې لري او له خلکو مالیه اخلي. د تیر کال په اګست کې له واک ته رسیدو وروسته طالبانو د توقع خلاف شدید بندیزونه ولګول. په تیره بیا د ښځو پر کار او تعلیم او دا کار د دې سبب کیږي چې ډیری حکومتونه په ډاډه زړه د طالبانو په اړه خپلې پالیسۍ نرمی نه کړی شي. د کاناډا د اسلامي خیریه مؤسسې رئیس ریحانه پاتل وایي مرستندویه مؤسسې په مستقیم ډول طالبانو ته پیسې نه ورکوي خو دوی دې ته اړتیا لري چې په دغه هیواد کې ابتدایي شان او خدمات په پیسو رانیسي. د کاناډا د اسلامي خیریه مؤسسې ترڅنګ د کاناډا سوب صلیب د دغه هیواد د پاملرنې مؤسسه ورلد ویژن او ګڼې نورې مرستندوی مؤسسې د هغه ائتلاف برخه دي چې د خپل هیواد پر حکومت شخ کوي چې د بشري اصولو په خاطر په اوسنیو قوانینو کې استثنا قائل شي. اغلی پاتل وایي امریکا، بریتانیا او ګڼو نورو اروپایي هیوادونو د بشرپالنې په خاطر د افغانستان حالاتو ته په کتو استثنا منلې ده. د ورلد ویژن د افغانستان رئیس اسونتا چارلز وای د افغانستان حالت پرشتیا چې بوشتون کړي د زیاته کړه شاوخوا 40 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې د هغو په منځ کې 14 میلیونه ماشومان دي. میلیونه نور افغان ماشومان د خوړو د نشټوالي له کبله په خوارځواکۍ اخته دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ترکل کابل ته د طالبانو لننوتلو یو ورځ وروسته نړیوالو ځواکونو د هوایي ډګر لاري د خپل اتباو او همکارانو د تخلیه 15 ورځنی بهیر پایل کړ. دغه بهیر له هماغه پایله خنړی وو او په لومړی ورځ چې د زمری اسد میاشتې 25 نیټه و لشت لږه درې کسان د الوتکې له باډي راوغورځیدل او مړسول. د دوغ مرستو کسانو په منځ کې یو هم شپږویشت کلن ډاکټر فدا محمد امیر و چې کورنۍ او ځوانه ناوې لا هم د غم پر ټغر ناسته ده. دا چې ډاکټر فدا محمد ولی له خطره ډک دې سفر ته ملا تړلې وه او کورنۍ یې اوس په څه وضعیت کې ده، اسدالله الدین پرې دغه تفصیلي راپور جوړ کړی دی.
دا د امریکا د هوایی ځواک د هغې پوځي الوتکې غږ دی چې تیر کال د زمري یا اسد میاشتې په 15مه ترې د کابل په هوایی ډګر کې لږ تر لږه درې کسان راولوېدل او مړه شول. د دغې الوتکې پر باډۍ د سپرو کسانو شمیر زیات لیدل کېده، خو له غورځېدو وروسته د دریو کسانو مړینه تایید شوه. په وژل شوو کسانو کې د کابل د پغمان ولسوالۍ ځوان ډاکټر فدا محمد امیر هم شامل وو. فدا محمد د کابل د یو خصوصي پوهنتون د ستوماتولوژي له څانګې تازه فارغ شوی وو او د دې ښار شهید څلور لاره کې د غاښونو کلینیک هم درلود.
نو هغه ورځ به داسې ورځې چې زه به هغه په ژوند کښې میرغلم، کله چې مور راولاللهسوارچې هغه بهسره هم را ځي تاسو خپله داسې فکر وکړئ.
شاهجان د ډاکټر فدا محمد مور ده. هغه وایي د زوی د وژل کېدو غم یې لا تازه دی، خو ګیله منه په دې ده چې تر اوسه یې نه امریکایي چارواکو او نه هم د طالبانو حکومت پوښتنه کړې ده.
دولس کاله ته په مکتب کښې ووایه، اوه کاله ته په پوهنتون کښې ووایه، دا خو مجبوري ده کار کوه. زه خو ولیده چې زمونږ وضعیت خرابېده، ویل به چې څه حال به را ځي، خو پکښې قرضاره وو. د افغانستان باندې خو بده ورځ راغله، د چا خبره ناچاري راغله، لکه نه هېڅ وخت یو داستر داسې کار نه کوي.
ډاکټر فدا محمد امیر د څلورو ورونو او پنځو خویندو مشر ورور او له وژل کېدو مخکې د همدې لویې کورنۍ یوازنی نفقه ګټونکی وو. د فدا محمد مور وایي له زویه یې د نږدې یو کال ناوې ځوانه پاتې شوه او پر دې سربیره یې تر اوسه د واده پورونه هم نه دي خلاص چې دوی ورسره ځورېږي. شاهجان وایي له رسنیو پرته یې نور هېچا هم د خواخوږۍ په پار ور نه دی ورټکولی.
څو دفعه همدغه رسانۍ راغلل، نو زه لکه د مونږ په زخمو چې مازیګړې مونږ سره څه وکړې، دیار اولاد همداسې شوی وی، بیا به درد ورمال شوی، نو زمونږ درد به څه دی وخل. زمونږ ماشومان خو ده ټول دی د چا خبره واړه واړه دي، هغه پاتې د سرپرست همدغه و، تحصیل کرده د چا خبره همدغه و، څوم چې دلودې که نه دلودې، په همده مصرف کړې، قرض هم کوه، د کور نیمه ډوډۍ هم خوړه په دم تحصیل کوه چې ودرکړي چې زمونږ آینده ښه شي.
د فدا محمد مور د عدالت غوښتنه کوي او ادعا کوي چې زوی په لوی لاس د پیلوټ او یا هم د هوایی ډګر د ترافیکو د مسؤول د غلط پریکړې ښکار شوی دی.
مونږ خو ډېر قرضدار وو، د ده د واده تقریبا یو کال وتلی و، خو د افغانستان هغه خو تا ته معلوم نه رسم رواج په هوټل کښې به مونږ واده وکوه.
د ډاکټر فدا محمد پلار پاینده محمد ابراهیم خیل چې اوس وزګار په کور ناست دی وایي زوی یې د ماسترۍ او دکترا ارمانونه ګور ته یووړل. هغه وایي زوی یې تر اووم ټولګي پورې د پغمان په یوه کلیوالي ښوونځي کې زده کړې وکړې، خو وروسته د ښو زده کړو په مقصد د خوشحال خان مېنې محمود هوتکي لیسې ته ولاړ. د ښوونځي له فراغت وروسته فدا محمد دولتي پوهنتون ته نه بریالی کېږي، خو پلار یې وایي په شخصي لګښت او سختو شرایطو کې یې اووه کاله خصوصي پوهنتون پرې ولوست. د پوهنتون د فراغت او واده یې لا کال نه و پوره چې هغه د الوتکې له باډۍ راولوېد او د ژوند لاره یې بېله کړه. پاینده محمد ابراهیم خیل وایي زوی یې بهر ته د تګ هېڅ نیت نه درلود او نه یې دوی ته په دې اړه څه ویلي وو.
سهار له کوره ووته، سرای شهید که کلینیک ده غاخوی دلوگه، تقریبا دری دری نیمه بجه او زنگ و او دست پیخه شوه ده دام اومد ده تاز بده ماله او و داخل تیاره گرده ها لده 500 فامیلی تر بزار نورسه.
پاینده محمد ادا کوي د ده زوی او نور هغه کسان چې د الوتکې په باډۍ پسې سریخ وو امریکایي ځواکونو په لوی لاس وژلي دي. د ده په ټکو دغو کسانو غوښتل الوتکې ته پورته شي، خو په نیمه لار کې پرې پیلوټ دروازه بنده کړې او دوی له څو متره فاصلې د ګام اچولو زړه نه دی کړی. دای پیلوټ او د هوایی ډګر ترافیک ملامتوي او وایي په داسې حال کې چې د هوایی ډګر امنیت ټینګ وو او کوم برید هم نه و شوی، باید الوتکه نه وای الوزول شوې.
دا کار لازمه و چې دوی وکړي چې هېڅ مشکل مثال په میدان هوایي کې نه ده پېښ شوی، یعنې میدان هوایي مکمله ګورې دو په لاس کې وه، طالبان یې بیرون امنیت نیولی و، ننه مکمله دو نیولی وه.
د کابل له هوایی ډګره د امریکا او د ناټو د یو شمېر نورو غړو د تخلیې عملیاتو دوه اونۍ وخت ونیوه او د تیر کال د اګست په وروستۍ نیټه پای ته ورسېدل. د دغو عملیاتو له پیل او کابل ته د طالبانو له ننوتو سره هممهاله د کابل هوایی ډګر بشپړه پوځي بڼه غوره کړه او ټولې ملکي الوتنې یې وځنډېدې. په لزګونو زره کسان د هوایي ډګر شاوخوا دروازو ته په دې نیت راټول شوي وو چې ګواکې له کومو ښکاره اسنادو پرته به یې بهرنیان له افغانستانه وباسي. د دوه اونیو او له هغه راوروسته میاشتو کې له 1,50,000 ډیر کسان له افغانستانه وایستل شول چې بهرني اتباع د پخوانی حکومت یو شمیر چارواکي او د نړیوالو ځواکونو پوځي او ملکی کارکوونکي او د هغوی د کورنۍ غړي پکې شامل وو. په دوی کې یو شمیر داسې کسان هم الوتکو ته پورته شوي او بهر ته تللي چې له بهرنیو سره د کار هیڅ اسناد یې نه درلودل. د تیر کال د سنبولې یاواګي په 14مه نیټه د تخلیې د دغو عملیاتو پر مهال د کابل هوایي ډګر مخې ته خونړۍ چاودنه هم وشوه چې 11 امریکایي سرتیري او 100 زیات ملکیان پکې ووژل شول. داعش وسلوالو هغه مهال د دغه برید پر غاړه واخیسته. ډیرو لویدیځو ډیپلوماتانو له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو او بیا د تخلیې پروسې پر څرنګوالي کلکې نیوکې هم کړي. خو د امریکا د ولسمشر جو بایدن په ګډون ډیرو مسؤولو چارواکو د دې کار ننګه کړې ده. د امریکایي رسنیو د راپور له مخې د دغه هیواد چارواکو د تخلیې عملیاتو پر مهال د الوتکې له باډۍ د افغانانو د غورځېدو په پیښه کې پیلوټ او د الوتکې عملیې ته هم براءت ورکړی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې 13 جون میاشت کې د امریکایي چارواکو په حواله وویل پیلوټ او د الوتکې عملیې د لا خطر د مخنیوي لپاره مناسبه پریکړه کړې ده، خو د قربانیانو کورنیو ته دا خبره د منلو نه ده. د ډاکټر فدا محمد پلار وایي ملګری ملتونه او نور لوړپوړې ادارې د دوی د عدالت غوښتنې غږ واوري او د زوی د وژنې جبران دی ورکړي.
د خوراک نړیوال پروګرام لخوا د خوست د تریزیو او علي شیرو په ولسوالیو کې یو شمیر پروژې عملي سوي چې د شپږو میاشتو لپاره پکې 1,500 کسانو ته د کار زمینه برابره سوې ده. د سیمې اوسیدونکو وایي د دې پروژو په پلي کېدو سره سلګونه جریب مځکه هم د سیلابونو له ګواښ څخه ژغورل سوې ده. نور حال په دې راپور کې.
د خوست د تریزیو او علي شیرو د سرحدي ولسوالۍ د تورکاڼي په سیمه کې د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا د 1,000,000 افغانیو په لګښت یو شمېر پروژې بشپړې شوې چې د شپږو میاشتو لپاره پکې څه د پاسه 1,500 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې وه. د سیمې کارګرو او اوسیدونکو آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې پروژو په پلي کېدو خوښي څرګنده کړه. د تریزیو علي شیرو ولسوالۍ د قدمو کلي اوسیدونکي انعام الله همت وویل
زموږ د سیمې د اوسیدونکو عادی حالات بهي خراب د زموږ له ټولنې سره زموږ د ټولنې لزوانانو سره داسې مالی اقتصادي ملاتړ وکړ چې زموږ ځوانان به په ودر وات ان شاء الله چې پراتونکو کې د ډول پروژې نور هم تطبیق شي تر څو زموږ اقتصادي حالات یو څه خشي مونږ وکولای شو چې خپل ژوند ته په هوسا ډول ادامه ورکړو.
د پروژې یو ځوان کارګر شوکت الله ریحانه موي لدې مخکې د تریزیو علي شیرو په تنګي کې سلګونه ځوانان به کار ول.
دا پروژه چې مونږ تر غولي وای مونږ په دا تنګي کې په زیراوي فسلاوي حالک بکورو ان ډېر حالک نشي مواد ته مخ وخو چې دا پروژه مونږ ته روغ لین ډېر حالک نشي مواد نه غشول دي دې ته غشول کور یعنی ډېر زیات شو دې سره ډېر حالک اقتصادي حالات غشول ځکه چې مونږ ته باید نه پروژه یارو شي پاینده کې مونږ خلک اقتصادي وز ډېر خراب پد مونږ ته دا والا پروژه وا چې الحمدلله سپ شفاف ډول تر سره شو خلک م ډېر بیروزګار دي.
د سیمې اوسیدونکو وایي د دوی ډېر خلک بیکاره دي نو ملي او نړیوال بنسټونه دي دوی لپاره دا ډول نوري پروژه هم پلي کی. د یادې سیمې اوسیدونکو بسم الله وایي
کور خو موږ ته سل پیسه دا ګټه وکړه تاسو ته خپله بهتره پته ده چې دا غریب وخت دی غریب ملک دی او داسې باید نور کورونه وکړي نور وکړي نور وکړي چې د دې خلکو مشکل ټول حل شي.
د تریزیو علي شیر ولسوالۍ اوسیدونکو احمد علي خان وایي د دوی پر سیمه د ټول خوست د اوبو مسیر دی او په کار ده چې په دې مسیر کې د خوړونو یو بل لوری په اساسي توګه ورغول شي.
سټی کنډاونه ونه ساتره غپره دا غوبره ټول په موږ مرسپرادو چې موږ ته دا مونږه کې ټول آباد شي موږ ډېر نه خشولې سره خشولې چې دا به موږ ته آباد شول او جوړ شول ډېر نه غد نه خشولې.
یادې پروژې په خوست کې د افغان پرمختي مؤسسه لخوا پلي شوې. د یادې مؤسسه مشر عبدالصبور هادي د دې پروژو د سرنګوالي په باب وویل
صرف علي شیرو ولسوالۍ کې 1,500 کسان مصروف و د شپږو میاشتو لپاره هغه کې سربند ویالې پخول د کانالو پاکول او ترسونو خکل یو څلوېښت میلیونه افغانیو په مرسته د دبلیو پی یا نړیوال خوراکي پروګرام او د ای ډی ای په فعالیت او په مټ باندې دا پروژه تطبیق شوه.
بل لوري ته د خوست اقتصاد رئیس ماستر شاهزاده پیر وایي د دوی غوښتنه دا ده چې د بشري مرستو د ویش پالیسي بدلون وکړي او پر ځای پرمختیایي چارو ته لومړیتوب ورکړل شي تر څو له یوې خوا د بیا رغونې اساسي کارونه وشي او بل لوري ته خلکو لپاره د کار زمینې برابرې شي.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. نور مسایل هم څېړو خو اوس د دې ساعت خبرونه یو ور بیا. داعش یا د اسلامي دولت ډلې په کابل کې د طالبانو د یو پلوي دینی عالم شیخ رحیم الله حقانی د وژلو مسؤلیت ومانه. حقانی پرون د کابل په شسترک سیمه کې په خپل مدرسه کې په انتحاري برید کې ووژل سو. د طالبانو د کابل د امنیه قمندانۍ ویان خالد زدرن په یو ټویټ کې ویلي چې په دې انتحاري برید کې د رحیم الله حقانی تر څنګ د نوموړي ورور او درې طالب زده کوونکي وژل سوي. څلور طالب چارواکو رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې انتحاري حمله کوونکی په پښه ګوډ وو او چاودیدونکي مواد یې په مصنوعي پلاستیکي پښه کې ځای پر ځای کړي وو. رحیم الله حقانی چې د سلفي او پنج پیریانو له عقایدو سره د ژور اختلاف په لرلو مشهور وو دوه ځلې پخوا له حملو روغ وتلی وو. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د بېثارو بشري مرستو له دوام سره سره افغانان د نړیوالو مرستو ته شدیده اړتیا لري. یوناما پرون په یوه خبرپاڼې کې ویلي چې په تېر یوه کال کې د ملګرو ملتونو مؤسسو او شریکو غیر حکومتي مؤسسو په پراخه پیمانه بشري مرستې کړي او د جون میاشتې تر پای پورې شاوخوا درویشت میلیون اړو کسانو ته مرسته رسولې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په نولسو ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو، سیلونو او تالندې وړاندوینه کړې ده. د ادارې پرون پنجشنبه وویل چې په راتلونکو څلورویشت ساعتونو کې په بدخشان، کونړ، ننګرهار، لغمان، نورستان، پنجشیر، پروان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیکا، خوست، پکتیا، بامیان، دایکنډي، غزنی، زابل او کندهار ولایتونو کې د شدیدو اورښتونو اټکل کیږي. د هوا پیژندنې ادارې له اټکل سره سم د اورښت اندازه به د لسو او څلوېښتو میلی مترو ترمنځ وي. په وروستیو څو میاشتو کې د سختو اورښتونو له کبله سلګونه افغانانو ته د سر او مال زیانونه اوښتي دي. آیرلند د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته په دویمه شل اوره سیالۍ کې هم ماتې ورکړه. پرون د افغانستان ملي لوبډلې په چوه ګټله خو په بیټنګ کې تکړه توپ ویشتونکي یو په بل پسې ژر وسوځېدل. دوی په شلو اورونو کې ټول ټال یو سلو دوه ویشت منډې وکړې چې ټیټ هدف وو، خو آیرلندي لوبغاړو دا هدف په اسانۍ سره پوره کړ. ایم آی کیپ ټاون لوبډلې اعلان وکړ چې د جنوبی افریقا د کرکټ د شل اوره غوره لیګ سیالیو لپاره د افغانستان له نامتو لوبغاړي راشد خان سره قرارداد لاسلیک کړ. د آی ایس پی این کرکټ انفو ویبپاڼې د راپور له مخې له راشد خان او څلورو نورو لوبغاړو سره مخکې تر دې قراردادونه لاسلیک کړل چې د لوبغاړو په اړه بولی پیل سي. د جنوبی افریقا د غوره لیګ د مقرراتو له مخې هر لوبډله د لوبغاړو په اړه د بولیو تر پیلېدو وړاندې له دریو بهرنیو او دوو کورنیو لوبغاړو سره قرارداد کولی سي. ایم آی کیپ ټاون لومړنی ټیم ده چې د خپلو پنځو لوبغاړو نومونه اعلانوي. د جنوبی افریقا د کرکټ غوره لیګ د 2023 میلادي کال په جنوري میاشت کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال تر نونسو کلونو کشره لوبډله نن جمعه په خپله څلورمه سیالۍ کې د ازبکستان له لوبډلې سره مخامخېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې دغه لوبه به د کابل پر وخت د مازیګر پر 5:30 بجو پیلېږي. په تاجکستان کې د منځنۍ آسیا د فوټبال تر نونسو کلونو د کشره لوبډلو په روانو سیالیو کې افغانستان تر اوسه درې مسابقې کړې او ټول یې بایللې دي. د لیتوانیا پارلمان پرون پنځشنبه اعلان وکړ چې پر اوکراین د یرغل له کبله د روسیې حکومت د تروریزم ملاتړ غني او لویدیځو هیوادونو غواړي چې د جګړې د درولو لپاره پر ماسکو هر اړخیز بندیزونه ولګوي. د لیتوانیا پارلمان په یو اعلامیه کې همدارز ویلي چې په اوکراین کې د روسیې اقدامات د اوکراینیانو په لوی لاس نسل وژنه بولي. پر اوکراین د روسیې د حملې لپاره تر اوسه پورې څه باندې 10 میلیونه اوکراینیان نورو هیوادونو ته کډوال سوي او زرګونه وژل سوي دي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
دا ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او د ورکوسو عزیزانو د خبرونې قدرمن دوستانو سلامونه او نیکی هیلې می ومني. ستاسو روغتیا او سوکاله ژوند زموږ هیله ده. د نن ورځې د دغه خبرونې اوریدلو ته مو زه طاهر روشان رابلم. ګرانو دوستانو، لکه د تل په شان په دې اونۍ کې بیا هم ستاسو لخوا موږ ته ځینې پیغامونه را رسېدلي وه، او بیا هم ځینو دوستانو یا خپل نوم یا د ورک سوي عزیز نوم او یا هم خپله شمېره او یا هم دوه درې دغه مهم ټکی یې د یاده ایستلي وه. نو ځکه دغه پیغامونه نیمګړي وي او هغه پیغامونه چې نیمګړتیاوې یې زیاتې وي موږ یې نسو خپرولی، نو بیا هم ستاسو قدرمنو اوریدونکو څخه دا هیله کوم چې لطفاً دغو ټکو ته، یعنی خپل نوم، د ورک سوي یا پیدا سوي عزیز نوم، د ټلیفون شمیره او د امکان په صورت کې د ورک سوي یا پیدا سوي کس ځینې مشخصات او نشانې یاد کړئ. مننه. نو اوس به هم راسو د تل په شان به لومړی د هغو دوستانو پیغامونه خپاره کړو چې ستاسو د ځینو پیدا سوي خپلوانو او عزیزانو په هکله معلومات راکړي.
بلې، السلام علیکم روشان صاحب. سلام تاسو ټول اوریدونکو ته. بدی اله مې خبر وي وصل شوم د سر ارماندو چفرهای ولسوالی نه. دغه سیمه موږ یو ماشوم پیدا کړی دی، نوم یې احمد ولی دی، د پلار نوم یې عبدالرحمن دی، په جلال آباد ښار کې. دغه ماشوم چې د هر مسلمان ورور موږ سره دی، په دې دوه غبرګو شمارو اړیکه ټینګه کړې د مهربانۍ له مخې. لومړی کې روشن شماره ویم 0950 25 23 450، بیا اتصالات ویم 0 50 40 70 9 91. روشن شمارا بیا وایم 0950 25 23 450.
سلامونه نیکی هیله د آزادۍ رادیو کارکونکو مینهوالو ته. زه سید مقبول محمدین د کابل څخه مننه. موږ دلته یو ماشوم پیدا کړی د عبدالمتین په نامه، د شپږو کالو به لکه سادي تکتی پم لري، تور بوټونه تورې جامې پرتن دي. که د خپلوان هر ورځ مغاد اوري نو ما ترې په دغه شمارو زنګ وهي. نمړه انډین شمېره ده 0 8 9 6 8، یعنی 0 2 3 8 0 2 9 6 8. بله شمېره ورته وایم 0 8 1 15 23 2 9، یعنی 0 2 3 1 1 0 5 2 8 9 2. بس کار ته مغاد اوري بس مدرې په دغه شمارو زنګ وهي. نه خدای سوال
بجا. السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ رو خوش خوشاله به یاست. محمد عیسی کبو قریب له کندهار څخه تاسو ته پیغام پیرځم. نو تایر او شان صاحب دلته موږ یو کوچنی پیدا کړی دی، زه پوهېږم چا دی، نو چې یو کوچنی سخت دی، نو دی وایي زه د هلمند یم، دلته کندهار ته راغلی دی. نو که چیرې دغه دوستان یې غږ اوري، نو راځي خپل کوچنی بوزي ما سره دې پر دغه ټلیفون